سلامونه، ستړي مشه، سهار مو بخیر. په افغانستان کې دا سهار 5 بجې دي. تاسو زموږه کل آزادۍ راډیو ناوړه دا سهارنۍ خبري مجله په خبرونو پیلو. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې په 14 کې ولس کسان ټپین شوې دي. د ایمرجنسی روغتون په بیان کې ویلي چې دا 14 پرون د ګرشکار په بازار کې وشوه. د ایمرجنسی په بیان کې راغلي چې ولس څنګه ټپین شوې ده، لشکرګاه ایمرجنسی روغتون ته رسول شوې چې د 15 تنو یې وصیت نازک دی. د دې روغتون د افغانستان د څانګې مشر دیژن پاین کویلي وضعیت چې دی روغتیایي ټیمونه د ټپیانو درملنه کوي. تر اوسه د 14 علت او څرنګ معلوم نه دی او د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دې پیښې په اړه رسنیو ته جزئیات نه دی ورکړي. دا 14 مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. امریکایي وګړی جورج کلزمن چې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شوی و، پرون امریکا ته ورسید. ځینو امریکایي رسنیو بېګه هغه ویډیوګانې خپرې کړې چې نوموړی متحده ایالاتونو ته د رسیدو له الوتکې د ښکته کېدو د خپلې کورنۍ له غړو سره د روغبړه په حال کې ښیي. ګلزمن په دې ویډیوګانو کې د خبرو پر مهال وایي چې فکر کوي له سره زیږیدلی دی او له دې چې خوشې شوی دی د ډېرې خوښۍ احساس لري. نوموړی کابل ته د یوه امریکایي پلاوي له سفر او د طالبانو له چارواکو سره د دې پلاوي د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې پلاوي کې د اسیرانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی ایډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پوخنۍ ځانګړی استازی می خلیل زاد شامل و. یاد پلاوی د پنجشنبې په ورځ کابل ته سفر وکړ او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره کتلی و. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي لا هم د افغانستان د ټولو وګړو له دریو یوه برخه خلک له لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرون د نوي کال د پیلو د نوروز په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې دا سمرک د جوړولو د څرنګوالي په اړه دا ویلو سربیره زیاته کړې. داسې مهال چې ډیر افغانان د سمرک په پخولو سره نوروز لمانځي، د افغانستان له دریو یوه برخه وګړي له لوږې څخه کړېږي. د ډبلیو ایف پی پیغام زیاتوي چې اوس محل له اړو کورنیو سره د دې سازمان مرستې دوام لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د بودیجې پر کمښت اندېښنې ښودلې وي او ویلي وو چې په روان میلادي کال کې نږدې 30 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. دا لندن په هیترو هوایي ډګر کې هغه الوتنې چې پرون د اورلګیدنې له کبله ځنډیدلې وي تیره شپه ناوخته بیا پیل شوې. د دې هوایي ډګر چارواکو پرون په بیان کې ویل کاري ټیمونو ټول ورځ بې ستړیا کار وکړ څو د هوایي ډګر بیا فعالیت ته چمتو کړي. د هیترو هوایي ډګر چې د نړۍ 5 تر ټولو مصروف هوایي ډګر بلل کېږي، د پنجشنبې په ورځ پکې د اورلګیدنې له کبله په 100 الوتنې ځنډول شوې وي. ټاکل شوی و پرون د هیترو د هوایي ډګر له لارې 291,000 مسافر په الوتکو کې سفر وکړي، خو له ورپېښې وروسته الوتکې د برېټانیا او اروپا په نورو هوایي ډګرونو کې کېناستې. تمه ده چې د هیترو هوایي ډګر به نن د ورځې په اوږدو کې خپلې ټولې الوتنې بیرته په عادي ډول پیل کړي. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې له تایلند سره په دوستانه لوبه کې ماتې وخوړه. دا لوبه پرون ماسپښین مهال د تایلند په پلازمېنې بنکاک کې وشوه چې 0 د 2 په وړاندې د کوربه تایلند په ګټه پای ته ورسېده. فاینل کې د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې متحده عربي اماراتو پر وړاندې خپله لوبه وبایلله. دا مسابقه پرون ماسپښین یو د 2 په وړاندې د متحده عربي اماراتو د لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالعه واوریدل شي. کته هم کابل ته لوړ پوړی پاکستانی چارواکی راغلی، خو له هم د تورخم دروازه د مسافرو پر مخ تړلې. په دې دروازه کې په تمه افغانان شکایت لري.
باندې
د دغو کسانو ستونزې او دا چې د څومره وخت راهیسې په دروازه کې پاکستان ته د وختو په تمه دي. په لړ به هم در سره جزئیات شریک کړو. پرون جمعه په افغانستان کې د نوي کال لومړۍ ورځ یا نوروز و، خو په مزار شریف کې بیا هلته د سخي جنډې د پورته کوونکو یا دغې زیارت مینهوال وایي
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو ظفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو پسمبلخت قربانی یو. د تورخم لار چې باید پرون د مسافر پر مخ خلاص شوی وي تر اوسه هم تړلې ده او علت ظاهرا تخنیکی ستونزې یاد شوې دي. په نړۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځنګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته رسیدلې څو د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. هغو خلکو چې غواړي د تورخم له لارې خیبر پختونخوا ته واوړي بیګا شپه هم په دغې لاره کې د تیرېدو په تمه تیره کړې ده. تفصیل احمد اکن لورو.
لایق خان چې د بډوډو تیګې لري بیګا په تورخم کې یوه بله شپه هم تیره کړه. دا لاره له پوره یوې میاشتې راهیسې د مسافرو پر مخ بنده ده. لایق خان پرون چې کله له سلګونه نورو کسانو سره د لارې خلاصېدو ته شېبې شمارلې ازادۍ راډیو ته وویل لایق خان سره د تورخم دواړو خواو ته سلګونه کسان چې ښځې او ماشومان هم پکې دي بند پاتې دي. په تورخم کې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل پاکستانی لوري دوی ته ویلي چې لاره د هغوی په تخنیکي سیستمونو کې د ستونزې له کبله بنده ده. خو داسې ښکاري چې خبره ښایي تر تخنیکي ستونزې لویه وي او دې ته به اړتیا وي چې چارواکي په خبرو حل کړي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال طاهر خان پرون خبر ورکړ چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان کابل ته رسیدلی دی. په کابل کې د صادق خان د خبرو په اړه ډیر جزئیات نشته، خو سرچینې وایي چې د هغه د سفر په اجنډا کې د طالبانو له چارواکو سره لیدنې کتنې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي چارو د همغږۍ په غونډه کې ګډون شامل وو. له دریو میاشتو په لږه موده کې دا کابل ته د صادق خان دوهم سفر دی. د تورخم دروازه له 28 ورځنی ځنډ وروسته د تیرې چهارشنبه په ورځ د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوه، خو د مسافرو او ناروغانو پر مخ دا لاره لا هم بنده ده. پاکستانی چارواکو د تورخم لاره د فبروري په 28 وروسته له هغه بنده کړه چې پر طالبانو یې د پاکستان په خاوره کې د نویو مرچلو د جوړولو تور ولګاو او وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ درې شپې پرله پسې نښتې هم وشوې چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هیڅ کله ښه نه وو، خو د کړکیچ په تیرو څو اونیو کې وروسته له هغه نور هم لوی شو چې خبره په پاکستان کې د وروستیو خونړیو حملو پر سر د افغانستان پر خاوره د پاکستان تر هوایي حملو پورې ورسېده. پاکستان تور لګوي چې د حملې په افغانستان کې پلان کیږي، خو طالبان دا تورونه ردوي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پسرلی پر رسیدو سره د پلازمینې کابل او یو شمیر ولایتونو اوسیدونکو وایي د طالبانو د حکومت لخوا ډیر پخوا نیلګي کې نیول شوي چې د نه پاملرنې له کبله بیرته وچوي دي. دوی وایي حکومت د نیلګیو د کینولو تر څنګ د دغې نیلګیو پالنې ته هم پام وکړي، خو ټولنیز فعالان بیا وایي خلک هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. تفصیل سنکه کرناورو.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت ویلي سږ لمریز کال لپاره د میلیونونو نیالګیو کینولو پلان لري، د پلازمینې کابل او بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي ډیری پخواني کینول شوي نیالګي ورته د نه پاملرنې له امله وچ شوي دي. د پلازمینې کابل اوسیدونکي احمدالله ازادي راډیو ته وویل
هر سال دولت کمپاین نهالشانی را برگزار
هر کل دولت د نیالګیو کینولو کمپاین پیلوي. خلک په دې کمپاین کې ګډون کوي، نیالګي کینوي، خو دولت ورته سمه پاملرنه نه کوي، اوبه نه ورکوي چې دا بیا وچیږي
او اینا را آبیاری نمیکنن و اینا خشک میشن.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی عبدالحمید هم ورته شکایت لري.
که وګورو هر کال پل زرګونو حتی پلکونو زینتی میوه لرونکي غیر میوه لرونکي نیالګي ښودل کیږي، خو لکه څنګه چې دغه نیالګي وروسته بیا ښه روزنه او پالنه غواړي، په وخت اوبه غواړي او په وخت د هغې هغه مضر شاخونه پرې کول غواړي، هغسې پالنه او ساتنه نه کیږي، نه همد له همدې عمله هغه نیالګي بیرته وچیږي.
د یادونې ده چې دا انتقادونه په تېر جمهوري نظام هم موجود و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکزي د دې انتقادونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو ټولنیز فعالان د دې ډلې صفت الله زاهدي بیا وایي د نیالګیو کینول او پالل یوازې د حکومتونو دنده نه ده او په کار ده چې خلک هم ورته پام وکړي.
دا ساتنه یوازې د دولت دنده نه ده، بلکې دا د خلکو دنده هم ده چې تر څو پورې د دغو نیالګیو ساتنه وکړي. که چیرې خلک خپل دغه مسؤلیت ته اوږه ورکړي، زه فکر کوم چې افغانستان به شین او د دوی ساحه به هم پاکه شاب و هوا ولري او له ناروغۍ څخه به هم خلاص اوسي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت ویلي سږل مریض کال به د نیالګیو کینولو د ملي پروګرام په ترڅ کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 19 میلیونه نیالګي کینول شي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اژانس د کپ په 15مه د بیلابیلو اړوند دارو د چارواکو په حواله لیکلي چې د نیالګیو کینول د چاپیریال د زرغونتیا او سمسورتیا تر څنګ اقلیمي بدلون سره د مبارزې په برخه کې هم یوه غوره او مهمه لار ده. افغانستان د ګوتو په شمیر هغو هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپلی دی.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د سویس حکومت اعلان کړی چې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوی سیاست غوره کوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې راپور کړی چې دا تګلاره به یې د حمل میاشتې په وروستیو کې پلی شي او هغه افغان نارینه چې په ټوکو یې په سویس کې کورنۍ نه لري، په تن جوړ وي او قانوني عمر ته رسیدلی وي، دغې تګلاره کې شاملې کی. نور تفصیل له فیروز عزیزی نه اورو.
د سویس حکومت د حمل میاشتې په وروستیو کې د افغان کډوالو د بیرته ستنولو لپاره نوې تګلاره اعلانوي. د دغه هیواد د کډوالو ادارې د پنجشنبې په ورځ د مارچ په 10مه اعلان کړی، هغه مجرد او روغ افغان پناه غوښتونکي چې د پناه غوښتنې د سویس د حکومت لخوا رد شوي او په دغه هیواد کې کورنۍ ونه لري، ممکن په ځانګړو شرایطو کې افغانستان ته ستانه کړل شي. د سویس د کډوالو ادارې پر ویبپاڼه خبره کړې اعلامیه کې راغلي چې دا نوې پریکړه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وخت په پرتله اوس د ښه امنیتي او اقتصادي وضعیت له امله سوې ده. د ادارې ټینګار کړی چې د ځینو استثنایي مواردو پرته افغانستان ته د ټولو کډوالو بیرته ستنول معقول نه بولي. د سویس د کډوالو ادارې په خبره د دغه هیواد د کډوالو په بدله سوې پالیسۍ کې ښځې، ماشومان، کورنۍ او هغه ناروغان نه شاملېږي چې د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې رد شوي، بلکې په ټکو یې دوی په موقتي توګه په سویس کې ساتل کیږي. په دغه هیواد کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د افغان کډوالو ایستل ناشونی دي. یو افغان کډوال چې د سویس په یو کمپ کې د خپلې پناه غوښتنې ځواب ته په تمه دی، په دې اړه یې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل که بیرته افغانستان ته ستون سي، ځوان به یې له ګواښونو سره مخ سي. د چینې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل په افغانستان کې د هغو امنیتي ستونزو له امله چې دای ورسره مخ و، له خپل هیواد وتلو ته اړ سوی او که د پناه غوښتنه یې رد سي، بیرته ستنېدل به یې ناشونی وي. یو بل افغان کډوال چې د هم نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا شرایط اساس، شرایط بحرانی و اسباره که فلان در افغانستان جریان داره.
په دې حساس او لنورین ډکو شرایطو کې چې افغانستان کې روان دي، افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، دا اصلا د زغم وړ نه ده. په ځانګړي ډول هغو کسانو ته چې وطن، کور، ژوند او ټول شتمنۍ له لاسه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو شمېر افغانان چې په خبره یې له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ و، دغه هیواد پریخود او گوانډیو هیوادونو ته ولاړل او له هغه ځایه یو شمیر اروپایي هیوادونو ته کډوال سول. که څه هم د سویس د کډوالو ادارې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د وضعیت د خرابېدو له امله د 2021 کال د اګست په 11مه نیټه له دغه هیواده د کډوالو د شړلو بهیر وځنډاوه، خو په 2024 کال کې 15 تنه افغان وګړي چې د دغه ادارې په ټکو مجرمان او د سویس داخلي او بهرني امنیت ته ګواښ و بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل. د سویس د کډوالو ادارې په خپل تازه اعلان کې ټینګار کړی چې خطرناک مجرمین به له استثنا پرته افغانستان ته ستنوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې به په دې اړه سره راپورونه واورئ چې پرون جمعه په مزار شریف کې خلکو او د افغانستان په نورو ښارونو کې خلکو څنګه نوروز لمانځلی دی. همدارنګه پښتونخوا ته په بخښنې سره ګاونډي پاکستان ته به هم ورشو، د بلوچانو د وضعیت په اړه به هم جزئیات درکړو. اوس ورزو غزې ته پر غزې د اسرایلو هوایی بریدونو بیا هم مرګ شوبلا اړولی، او په داسې حال کې چې د اسرایلو پوځ خپلو سرتیرو ته د غیتړانګې ته د نوتلو امر کړی دی. دا تل ابیب چارواکو ژمنه کړې چې تر څو حماس ډله پات اسرایلی یرغمل خوشی نکړي، د فلسطینیانو د قلمرو نیولو ته به دوام ورکړي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکن نورو.
د اسرایلو پاوڅ پروند غزې خار پر ختیځه برخه د هوایي حملو پر مهال یو شمیر کسان و وژل. عیني شاهدان او د یو سیمایز روختون چارواکي وایي چې په دې بمباری کې یو مېرمن، د هغې خوند او دوه ماشومان او دوه نور ماشومان چې له دوی سره په یو ودانۍ کې اوسېدل و وژل شول. د اسرایلو پوځ وایي چې د غزې په خار کې پر یو ودانۍ چې وسلوال پکې و هوایي حمله کړې ده. د پوځ په بیان کې راغلي دي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره لازم اقدامات کړي دي، خو معلومه نه ده چې د پوځ په بیان کې یاده شوې هوایي حمله همدا و که بله یوه. اسرایلی پوځ پر خپلو ټولنیزو پاڼو د غزې ښار د لویدیز په ناحیو کې د حملو د پلان یادونه کړې او فلسطینیانو ته خبرداری ورکړی چې له همدا اوسه له دې سیمو اوزي. د خبرداری یوازې څو شېبې وروسته له هغه ورکړل شو چې د اسرایلو پوځ په یو بیان کې وویل هغه دوه توغندي شنډ کړي دي چې د غزې له شمالي برخې څخه ویشتل شوي وو، او په نتیجه کې د اسرایلو په ساحلي ښار اشکلون کې د خطر زنګونه ووهل شول. د پنځشنبه په ورځ اسرایلی ځواکونه د هغه دهلیز چې د غزه شمال او جنوب سره بیلوي پر ځینو برخو لول کې ورسته د شمالي بیت اللهیه سیمې او جنوبي رفح ښار پر لور وخوځیدل. پوځ وویل چې د غزه د ښار په ګډون د دې تړانګې د شمالي برخو کلابندي بیا پیل کړه. د اسرایلو د دفاع وزیر اسرایل کاتس پرون وویل پوځ به په غزه کې په خپل ټول ځواک او توان سره تر هغه وخته عملیات وکړي چې حماس ډلې ټول اسرایلی یرغمل خوشی کړي نه وي. کاتس وویل هر څومره چې حماس ډله د اسرایلی برمتو له خوشی کولو ډډه کوي په همغه اندازه به خپل قلمرو له لاسه ورکړي. له هغه راهیسې چې اسرایلو 13 شنبه د اوربند موافقه باطله اعلان کړه، نږدې 600 تنه فلسطینیان د اسرایلي پوځ په حملو کې وژل شوي دي. د اوربند د موافقې له مخې په پام کې و چې حماس ډله به 950 اسرایلي برمته چې ګمان کېږي 24 تنه به یې تر اوسه ژوندي وي خوشي کوي. د اوربند د موافقې په لومړي پړاو کې حماس د نږدې 1300 فلسطینی بندیانو په بدل کې 25 اسرایلی ارغمل ژوندي او د 8 نورو مړي مقابل لوري ته وسپارل. اسرایل هم د دې موافقې په اساس خپل پوځیان په غزا کې دننه حایل زونونو ته ولېګل او سلګونه زره بې کوره شوي فلسطینیان خپل مینو ته ستانه شول. بلخوا د جنوبی رفح ښار چارواکو ویلي چې د اسرایلو د هوایي حملو په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکي له خپلو کورونو وتلي او پر رڼا ډاک شپې سبا کوي. اسرایلو لا مخکې له دې د غزې پر شاوخوا 2 میلیون اوسیدونکو خواړه، د سوانګ مواد او بشري مرستې بندې کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوس به هم په دې راپور وورو چې ولې سکال خلکو په کابل د کابل په ګډون په مزار شریف او یو شمېر نورو ولایتونو کې نوروز نه دی لمانځلی.
په افغانستان کې د 1404 لمریز کال پر رسیدو سره یو شمیر افغانان وایي سږنی نوروز د پخوا په څیر نه دی، او د اوسنیو شرایطو، اقتصادي ستونزو او د ټولنیزو محدودیتونو له امله یې دا ورځ نه ده لمانځلې. د کابل او مزار شریف یو شمیر اوسیدونکي چې پخوا به د نوروز جشن په ښه ډول لمانځه، سږ کال وایي کیسه پخوانۍ نه ده. د بلخ ولایت مزار شریف ښار اوسیدونکی او فرهنګي فعال رسول ملک زید 1404 لمریز کال د وری په لومړۍ نیټه د جمعې په ورځ آزادي راډیو ته وویل:
دا نوې کال ته سنمانځل کېده چې تر ورځې مبارک کې به جنډې بجی کېدلا. د افغانستان له ګوټ ګوټ نه به خلک راتلل. دا په رسمي توګه باندې د دولتونو لخوا نه دا ورځ سنمانځل کېدلا. خلک هم د نوې کال فن به اخیسته، مثلا دښتو وتلو نه، د تاریخي ځایونو کتلو نه. خو د درې کاله را په دې پته دا ورځ بیخي خاموشه ده، ځکه چې د اوسني نظام هغه د قانون مطابق دا ورځ نه لمانځل کېږي. نو روژې د یو خواته او بل خواته د اوسنۍ شرایط ته په کتو سره دا دلته نه جنډې کېږي، نه دا ورځ لمانځل کېږي.
د دې جمهوري نظام پر مهال به مزار شریف کې د حضرت علي رضی الله تعالی عنه په روضه کې د نوروز ملي رسمي مراسم ترسره کېدل. خلک او دولتي چارواکي به د جنډه پورته کولو مراسمو ته راتلل، او وروسته به بیا د ګلو سرخ په میله کې ګډون کاوه. فریبا نوري چې د کابل ښار یو اوسیدونکي د وایي شرایطو نهیلي کړې او د نوروز منځنې پخوانی شوق نه دی ورپاتې.
خو به مې هفسین او سمنک جوړول. کورنۍ مور راټولې دي. دوه ورځې مخکې به روزې ته د جنډې پورته کولو لپاره تللو. هغه کیفیت او خوند چې څلور کاله مخکې و، اوس یې حتی تصور هم نسم کولای. پخوا به خلک میلو، سایل او سیاحت ته تلل، خو اوس فکر نه کوم چې څوک دومره خوشحاله وي چې دا دودونه ترسره کړي.
محمد طاهر چې د کابل یو بل اوسیدونکی دی، وایي د اقتصادي ستونزو له امله یې په وروستیو کلونو کې د نوروز لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی او نه یې کورنۍ سره لمانځلی دی.
د نوي کال په مراسمو کې موږ هیڅ کوم خاص تدابیر نه دی نیولی، ولې اقتصاد ضعیف و، امکانات یې نه و. چې موږ کوم عنانات په خلکو کې وو، دغه توانمني زموږ په وجود کې نه و. هیڅ نوي کال موږ ته نه معلومیږي چې کال نوی سوی ده او که نه ده نوی سوی، چون اقتصاد ضعیف و، جامې مو نه دي کړي، میوه مو نه ده اخیستی، حتی تبریکي مو چا ته نه ده ورکړی.
خلک وایي چې د اقتصادي ستونزو تر څنګ د نوروز او روژې یو ځای کېدو او د کوچني اختر نږدې کېدو هم د لمانځنه پیکه کړې ده. طالبانو په 2021 کال کې واک ته له رسیدو وروسته د نوروز رسمي رخصتي له منځه یوړه، خو اعلان یې وکړ چې خلک کولی شي دا جشن په شخصي ډول ولمانځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي و چې نوروز به نور د افغانستان د حکومت لخوا په رسمي ډول ونه لمانځل شي، خو خلک په خصوصي ډول د لمانځنې اجازه لري. نوروز نه یوازې په افغانستان بلکې په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2009 کال د سپتمبر په 10مه نوروز د ګډو ناملموسو فرهنګي میراثونو په لیست کې ثبت کړ.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
اوس به هم غونډې پاکستان ته ورشو چې په درستیو کې په بلوچستان کې د پاکستانی چارواکو لخوا د دغه فعالانو نیول ولې زیات شوی دی.
د لادرکا بلوچستانو د مندرې لپاره کارکونکو سازمان بلوچ جهتی کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچې بیګا د شپې نه وخته تویل پولیسو د دوی په پر امن مظاهره چانو ډزې کړې دي، او د پولیسو په ډزو د دوی درې کسان وجلې شوي او 14 نور جوبل شوي دي.
ایک طرف ریاستی جبر ہے اور دوسری طرف جو پرامن احتجاج کرنے والے،
ایک ریاستی جبر دے او بلخوا چ پرامن احتجاج کون کے خلق دی دا ریاست پر ہغوی زور کاروی. نن پکویٹا کی یو زل بیا پرامن بلوسان پولیس پر ڈزو وجلی، درے کسان مرا او دیار لس جوبل دی، او چکل جوبل روختون تا دا درملن لا پار یوڑل شول نی پولیس او ہغوی التونی ول. دا ریاست چ سمر ہم ظلم کوی، مون بل خپل غختن پشان شو، مون د خپل مړو سر پر سریاب سڑک احتجاجی پر بل کڑے دے، او مخ کی چہ ہر سکے گی ریاست پہ ذمہ وار وی،
لیکن آگے جو کچھ بھی ہوگا اس کی ذمہ داری ریاست کی ہوگی.
ڈاکٹر مارنگ بلوچ پوینا چی وجلے شو کی 12 کلن نعمت بلوچ ہم شامل دے. بلخوا دا بلوچستان حکومت ویان شاہد رین بیا رسنے سراخ پور کڑی خپل بیان کی ویلی چی مڑی دا چا دی دالا نہ دا ثابت شوی، زکا چی مظاہرہ چانو مڑی رختن دا دا قانونی کاروائی لپارا ندی روڑی. نموڑی دا وکڑی چی مظاہرہ چانو دا سڑک دا خلاصول پا مہار پر پولیسو بریدونه کړي، کانی پی غرزولي او تشدد کړي، چې لامل یې لس کسان چې پکې پولیس سرتیری هم شامل دي جوبل شوي دي. دان خطي هغه محل پیل شوی کله چې پرون د مارچ په 28مه بلوچ یک جهتی کمیټه د خپلو نیولې شوو غړو بیربرګ بلوچ، ډاکټر حمر بلوچ، خزینه غړي سید بلوچ او نور بلوچانو د خوشی کولو لپاره د کوټې لسریاب سړک څخه احتجاجي لاریون پیل کړ. پولیسو د مظاهره چانو مخه ونیوله او وښ کې به اونکي ګیس پی وکارو، لاټي چارج پی وکړو او د اوبو توپ واټر کینن پی هم وکارو او مظاهره چانو پر پولیسو کاڼي وشتل. بلخوا بلوچ یک جهتی کمیټې د یاد پیښې پر ضد نن د مارچ په 28مه په ټول بلوچستان کې بشپړ هرتال او د دکانونو بندیز شټر ډاون اعلان کړی دی. د کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د دې وحشت او ریاستی ترهګرۍ په ضد بلوچ یک جهتی کمیټې د ټول بلوچستان د تړلو اعلان کوي او نن به ټول بلوچستان بند وي. په کوټه کې موجود د یادی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ په مشال ریډیو ته ویلي دیوائی بلوچ یک جهتی کمیټې په ټول بلوچستان کې د هرتال اعلان کړی دی. موږ ټولو سوداګرو ته، ترانسپورټرانو ته او سیاسي ګوندونو ته دا خواست کوو چې هرتال دې کامیاب کړي. موږ د خپل مړو حساب غواړو، موږ د خپل لادرک خلکو خوشی کول غواړو، موږ د ماورای عدالت وجلو شو بلوسانو حساب غواړو. حکومت دې په کوټه کې د مظاهرې په محال نیولې شوې 50 یا کسان سمدستي خوشی کړي
او 85 کې قریب جو ہے لوگ انہوں نے ارشت کیے ہیں.
د بلوچستان حکومت په کوټه کې تازه پیښې پر مهال د مظاهره چانو نیول لا نه دي تایید کړي، خو د بلوچستان حکومت ویان په وینا چې احتجاج کوونکو ملي لوی لارې بندي کړې وي چې له عمله عام خلک لستونزو سره مخامخ شوي دي او پولیس د قانون لمخه لارې خلاصولو ته پابندي. په کوټه کې دا تازه پیښې په داسې حال کې رامنځته شوي چې په کوټه کې موبایل انټرنیټ له تیرو دوه ورځو راهیسې جزوي بند دی. خلدی پی خیرستو انټرنیټ بشپړ ډول بند شوی دی او امنیتی ادارو د گورنر او وزیرالا دفترونو ته تلون کې لاري د کنټینر په وسیله تړلې دي او پولیس سرتیری په کوټه ښار کې ځای په ځای کړی شوی دی. بلخوا مختلفو سیاسي ګوندونو د کوټه پیخي غندنه کړې ده. د بلوچستان نېشنل ګوند په خپل بیان کې د بلوچ یووالي کمیټې د نن احتجاج ملاتړ اعلان کړی دی او ویلي چې حکومت د بلوچستانو په ضد ظلم کوي او بیا د امن خبره کوي، دا غیر منصفانه عمل دی. نېشنل پارټي پخپل اعلامیه کې ویلي چې په سولیزو مظاهره چانو بریدونه، لاټی چارج او شلینګ غندنه کوي او دا ډول تراو تریخوالی به د بلوچستان حالت نور هم خراب کړي. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ هم د کوټې د پیښې په اړه افسوس څرګندونه کړي او ویلي دي چې په کوټه کې د سولیزو بلوسانو مظاهره چانو په ضد وحشانه ریاستی تشدد او وینو کې لت پت ماشومان او میرمنې د بلوچستان د ظالم ریاست مخ ښکاره کوي. د ده په وینا چې یوازې د خپلو حقونو غوښتلو لپاره بلوچستان ځوانان وجل شوی. محسن داول زیاته کړی چې ریاست د بلوچستان غږ د ګولو په وسیله نشي غلې کولې او نه یې غلې کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د روژې رنگونه.
السلام علیکم و رحمت الله. عبدالهادی بنده ام د هرات ولایت در باسنګید ولسوالی د چای ګلبای د کلی تخنی دا پیغام تاسو ته پریردم. تاسو خوندور روزه را باندې رسو، خدای به غوړن چې د امارات د لړپوړ چارواکي کم شین چې د ګران دی لکه دا اوس چې غوړین کې ګران سوی دی ورته خلا فراغه خیال ده او وړه مینو کې ګران سوی دی دا نو کې سره ارزانه کې چې کم مسلمانان دا د روزه په میاشت کې چې هر شي پورتي چې دا اوس نو اردانه چې بسړی همې ثواب ډیر دی همې مسلمان چې وس کار ونه کی چوایا خی نو بس پیدا پدغه میاش کی وای خی نو چې دی ورو جماعت سړی وسونه لري چې پیسې وای خی نو پراغ مسلمان په سره کم تیر شي.
سلامونه نیک هله احترامات او پښتنه مینا تاسو ته د آزاد رادیو ټولو نازولو میناناکو اوریدونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ بوي. د واتس اپ د پیام پر لیکه تاسو همیشه نه اوریدونکو تنګیوال لا ورده کو ته په لیکه کې نو هیله ده چې روغ او جوړ بوي او د روژې شپې او ورځې به په خیر وي. نو واقعیا ډیره ښایسته روژه ده په ډیر خوندور موسم کې. هیله ده چې دا روژې مبارک میاشت تر باندې په خیر او په خوشحالۍ پای ته ورسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. نوم می عبدالمصابر د کپسا ولایت د تقابل سوالی څخه می پیغام پرې خده. دلته په تقابل سوالی کې روجا په یو ډیره ښه او خوندوره آرام پزا کې ده، خو متاسفانه چې دلته د بیو د لوړوالي مشکل شتون لري. ټول خلک غواړي تر څو بیه کمی شي او خپل هغه ورځنی وسایل یا کوم خوراکي توکي چې دي په اسانه لاسته راوړي.
دا پښتو خبری مجلې پای ته ورسیدو. د دری خبری مجلې لپاره مې همکار جعفر احمدی سټډیو ته راغلی دی. احمدی صاحب ستړی مشیو، سهار دې بخیر.
تشکر.